سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجی دی مخک تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل خر کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پولیس هم راپورونه ترلاسه شوی و چې د کابل خر اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومونه یې خپاره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه خر په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه اوس نوره هم پراخه کړې او د خر ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د خر په 15 او 16 اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لورې د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوي چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لورې د بریدونو پسې راپور راخبره سي. تېرونی د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالي مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو وروسته څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولې دي او که نه. د ایران د نیشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مذهب په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمان پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیوانات سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کښې لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنګلادیش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښین افغان لوبغاړو درې ګولونه ووهل خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سرته راوخېژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کشرې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات لوبغالي کې په پایلوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پایلوبه به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای نن یکشنبه د اسرائیل په ورسی برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وخی. د هغوی دا لوی خودل غلط دی خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دی. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و اهمیت یې نه درلود دا هم غلط دی. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤولانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښي خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروسته خبرم دا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د ده په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه همداراز وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمي ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت د نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی
راکړی. او اروزګان کې مو د بابا پرون چینې ته ورولو. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د ښځې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارولې. خالد حنفي ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر ښځینه فعالان وایي د نوموړي دا څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو آواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورد بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو تغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یو بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزی وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قرآن څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نیولې دي له حق حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محرومې دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بین اساس
په تیرو تبانی دریو کلونو کې طالبانو په ټول قوت هڅه کړې چې افغان میرمنې د بیلابیلو فرمانونو او محدودیتونو پر اساس له لومړنیو حقونو به برخې کړي. طالبان په دا کړنو غواړي افغان ښځې له یوې مخې له ټولنې حذف کړي.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامداره غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه سویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه صلاحالدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په میرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آوازه څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سیدی په خبره کې څه هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو आवाज اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وزشوي محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سګ میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د ښځو غږ سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورد بلل شوی دی. کته هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ خبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. ناصر احمد فایق په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلی فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2300 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق وړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او لچا یو پوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
همې حقوق متقاعدین چرا پرده
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي خو بیا یې هم ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې.
امارات اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تقاعد نه دی راکړي، خو له بیا متقاعدینو بیا درې هفتې کېږي چې دغه تظاهرات په پکې ورځ دي ورځې هلته ورسي وزارتمالیې د صرف ورشي ورکړي نه څه تقاعد راسته.
یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبانو حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له ماشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پریکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د تیر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 400 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د اداره له مخې د دوی د ایدیالوژۍ عقیدې د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت ندی ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاء الحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ستاسو هغه چې کوم اساسات دي زموږ ستاسو ملي وحدت د ورورګلوي دا د نظام پایښت دی د هغې په مقابل کې چې کوم شیان هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ستاسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راز په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربې لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤول د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې وار له مخې زیانمنه سوې نوره هم زیانمنه کړي.
ایا په ډېر محروم سره وکړو او هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډېره د تېر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه پر لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسېدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه وباسه کړي چې په اوږد مهال کې باید افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي.
د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل آند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې نه پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغې لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو او داسې کتاب هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ایران لمنه شورا څخه وغوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروانه اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دوره یې ریاست په غاړه لري وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 26 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. د بریدونو د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په یوه لیک کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره له دې چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شنډ کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې درویشت ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی یې د تهران د هوایي دفاع په واک کې و، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلي بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لشتاوانې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. لدی مخکی ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداری تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې د مزار بابا په نوم چینه د سلګونه سیلانیانو کوربه وي چې د خپل او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګاونډي ولایتونو د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکي تفریح سیمه ګڼل کیږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاته کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپلو ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې ته ورغلی.
بالکل تاسو هم خپله د چوری ولسوالي ټوله ولیدله. د چوری ولسوالي یو داسې ولسوالي ده چې سرسبزه سیاحتي ولسوالي ده چې ښې طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلي چې راشي د چوری ولسوالي اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همداره کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري. خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي کدلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو بړې درمخه مسیله هلته حلال کوي وسی هلته باندې جو وسلګان ورته میدان کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې راورسېدو مفتان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نسته. دا سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شنګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. خالي یو مشکلات دی د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو صدای له لرو چې جوړې کې جای جنو صاحبانو سره دا لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یادې چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولس بجو په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې یو خواته راغلی. ملګرو د انډیوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن و د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده استاسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم زایری دا د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلی و. هغه کسنګ چې دی ویلی هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناس تکیو چاپریال ډېر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغاولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو له تاریخي او طبيعي شتمنیو څخه ده.
دا چې نه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه یو رسېدلي، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي جوړ کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزاد په نامه کومه چینه چې ده همدې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسې د ځایي خلکو سره وغږېږئ، دا سیمه ځینې رانې سي په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې، ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او تر څنګ یې دې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازی یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري. د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیله، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال سوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشتو کلونو راهیسې حلیبي سازي کوي وایي دغه کسب له پلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلوېښت کاله به کېږي چې په دغه بازار کې یم. دا بازار چې دی اول د توپخانې په نامه یادېږي چې دلته د مخه په دغه کې د دارو د دوکانو شاته کمند و په دې کې آسان و. دا توپونه به فوټبالوله وړلې په رسمي ګذشت کې تیراوه. بعد هغه سنو بیا دا ټک ټک بازار شو. ټک ټک بازار په دې پورې چې ګټه کتابخانان لګېږي بس کار کې بالا ټکار پورته دی. دلته نو علي بيسازي شته په انګری د نو علي بيسازي د انګری د بلار کې سب تپسي کې د چکوش کار دی.
د عصري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو دی. الو بسازم سره داس د ټانکیان جوړیږي، د اوبو ټانکیان، د پخوا کاسې جوړول په چکوش، اوس په ماشینه جوړیږي. هغه اوس تاسو نو دغه د بخاریان د شیان کې جو کولران جوړیږي په جو کې دې شیان جوړ جوړیږي. شیا شی یو نشته کاري د لري جوړیږي. دا ډیر د تاریخي بازار دی.
دا نو د دوه پن روز کال کې اوس نو بیا نو را سفونه اوس کوله ولادو ته په سره کاروبار مو دی. هغه لومړی
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده، د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقي وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه ایښي وو او د ځانګړو پیښو او وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې کې وو. که موږ تاسو ګورو د احمد شاه بابا کور دی، خلک مبارک ده، دا ټوله ده. نو د دا یو تاریخي ډېر د اهمیت وړ بازار. دلته توپک د توپونو د شام پرته زموږ په وخت کې دلته توپ ولاړ وو. د غرمې وو، د روژه ماتو، د پیشنمي توپونه ویل کېدل. هره غرمه به پر دوه ورځو جبه چک الته نو دغه نو یو اذان نو یو توپ خلق ولچ ول توپ تر اعظم یعنی دولس بجو تر اعظم اوس دولس بجو خو ساعت درچل نو دا ته توپ خاجه پرم باندې هڅه وکړه
د ټک ټک بازار تر څنګ د کندهار د یشمیر نور بازارونو نمونه هم خلق په خپل خوشه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شهرت لري.
د و مورز خبرونه درته هم لرو خو ته غید مخه خبرونه راپور نو وای چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشی ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو د پنځمه پوره سم راپورونه ترلاسه کړي وو خو د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نمونه خبره شي. تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 16 حوزو کې تلاشي زیات کړې ده. د تلاشۍ په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولی او کنه. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون شنبه ویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنار د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. راپور له مخې افغانستان سږ کال تر ویټنه زیات زعفران بهر ته صادر کړی دی. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل لپاره له څاروي سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څاروي سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوي بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د باندې سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. د لوبل ډګر بیا د آسیا د فوټبال تر ولس کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې نن یک شنبه ماسپښین وشو افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنگالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سره راوسته. افغانستان د فوټبال تر اوسه تر ولس کلونو کشر لوبډلې پر روانو سیالۍ کې فلیپین، ماکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرسته مراپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکاله سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي. ایران سوچ من کړ دی، برعکس خلک په غوی را ګرځېدلې چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خفه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نه سي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي، نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو، IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دا موضوع اوسېږي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیات ټاکلی و، هغه هیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل.
ډيري هیوادونه دي چې اوسې د افغانستان شاسات دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرې دي بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې د تبعات خبر نه کړل.
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو.
او دا یو بل کلاکه سپیره وا د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ٹی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ٹی ٹی پی په اړه چوپتیا غوره کړې ده. که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابعا نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډېره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک ځین تښتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نسی او تر ټولو مهمه دا ده چې نړیوال په خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډېر محتاطو الفاظو سره مخته بلار نشي. کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست؟ باید چې معلومات شریک کړئ.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده. ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې اوس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرف نه ده متاسفانه دا داس یو پیخه و چې ټول دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وسیړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو دپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بېطرفانه ډول وشي کولی شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوی او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوی. ذبیح مجاهد په اوله ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو حیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم حیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې وو دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې را ځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,255 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران و مشران و حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تېره اونۍ یا کابو اتونه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروته ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کې او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تون سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ دا خبرې ډېرې عادي. نو لحاظه زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دې دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ویلي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډیر زیات محسوس وي.
ډیری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان شخصیت شکل د افغانستان په صفت یو جغرافي ز فکر کوم مني نه چې خبرګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکی دوی ته بار خبر نه کړه، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شاکای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماد سر مخ دي او دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سر مخ سي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدې چې 2012 کال کې د سازمان نظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا د الفاظو د ساده پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا رسارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیاسي جګړه ځندول شوی دی یا غیر فعال دی. او که تاسو وګورئ دا د پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبان د واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوي دي. ګورئ په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چې د تللی وو. دا وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هغه کال کې وه، طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. دا هغې نه پس دا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او بشوي او بیا د جولای د پکې د اومد دې کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو. نو ټول کې ریته بل نن نه د ورک شي خو هغه وایي ځکه چې په هندستان کې کړی شو. نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه، خو دا خیال چې دا یو د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دي چې ځنې هیوادونو طالبان سره د اړیکو د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشه جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بیمانا هیواد، د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت، د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي. او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلو خپلوانو فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي، که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي، سعودي عمر ډوډۍ په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي یوازې تیرو دریو میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,089,000 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرښو له 1,000,000 راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6,000,000 افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4,000,000 افغانانو شمیر په ایران او تر 2,000,000 د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېری کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورټ ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو، طالبانو ته وخت ورکړ، له نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندېږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د ده کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسبې کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواده ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانان چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسې چې یو وار یو تاک تاک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو، له ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دي، نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شي غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لویې جرګې د پرېکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پرېکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا سوابۍ، چارسدې، لکې مروت، بنوګل، کوېټې، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزۍ او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پرېکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کنفرانسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سر یې غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي اماراتو مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یوځې یو موړکی مجاهد راسي م ترې وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوای چې موږ یهود راغلی یو. اسلامی امارات مشران نه می غوښتنه لکه چیرته موږ هندوان یې خو راته ووایي چې وزو دې ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه یې کارډونه هم راکړي چې کارډ ور ښکاره کوم کنه وایي وایي لاس دې څلور طرفه خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړ کو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره ښیي چې د خلکو له اختیار یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادا کړي و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړ. خبره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراروي، خو په خپله د دغو و تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړې هېڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلې خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو ښځې پریکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندي چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مودا ځل راځي داسې ستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې 24 کاله یې له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابوبکر چې اصلا د بنگلاديش دی له 10 کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه ایښې چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور